پول په توګه رامخته کیږي. په دښتو او غرونو کې د تیلو او ګازو نلونه زموږ مارکیټ سره تړلي، په داسې حال کې چې د اورګاډي پټلۍ زموږ د اتصال د ژمنې ښکارندوی کوي، خو موږ باید تر دې هم ډېرې لاسته راوړنې ولرو.
د دې غونډې لپاره نن د اسلام آباد په هغو سړکونو باندې چې د غونډې ځای ته درومي کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو. د سرمشریزې په پای کې یوه اعلامیه خپره شوه چې پکې د ترهګرۍ، سخت دریځۍ او نشه یي توکو د مخنیوي لپاره په ګډو همکاریو موافقه وشوه. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د لغمان ولایت د مرکز مهترلام شار اړوند د الینګار ولسوالۍ په استقامت پر یو شمیر امنیتي پوستو وسلوالو طالبانو بریدونه پیل کړي دي او جګړه اوس هم روانه ده. د امریکا ژه خبریال زبیح الله غازی په دې اړه رپورت لري.
د لغمان مهترلام ښار کې ویڅنډې ته د تودی جګړې دوام، حکومتي قواوې او طالب وسلوالي مخامخ سره معلومي. طالبان د لغمان زندان ته په یو کیلومتري کې مقاومت کوي او د جګړې اور سات په سات په ګرمې دوده.
دا مهترلام ښار د دې اجري لې سره چرته چې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ تودا جګړه روانه ده.
په سیمه کې جنگی دون کې حکومتي سرتیری وای طالبانو لتیری شپې رئیس د غلطه د سیمه ایزو او ملي پولیسو دوه پوستي نیولې او لمرګ جوب لسره سره ځینی پولیس ژوندې بیولې دي.
بیګاله کې شپې بریټ شو د دښمن د خوانه چې د محلي پولیس پوسټ هغه بیا د ملي پولیس پوسټ ته پنار اوري و چې هغه څونه پر هغه شوی او هغه پوسټ ته ور اچول او بیا موږ خبر شو چې مخابره د لور نه راغلو او ان شاء الله اوس په
علاقه اوس چیرته ده جنگ چیرته ده
اوس
لاس متنی سره چې چیرته
مخه لږه چې ښکار د مایمونی هغه د پوسټ نو دغه پوسټ سره زموږ پرسونل تیت پره کنه ده.
جګړه راسن کلو ترخکته شوی، ځایی خلک وایي کلیوال ټول په کورونو کې بند پاتې دي. د افغان پوز چورلک هم ناراستی نه کوي. دا جګړه د مهترلام ښار کې د الینګار ولسوالۍ په استقامت کې ده. ځایی خلک د دغې سیمې او پوستو په بیللو کې ولایتي چارواکي ګرم ګڼي.
چای ورته نه رسیده او بورته نه رسیده پوج کنګل کې پراته دي. کمانډان دی امنی ښه ګرمه چوکۍ ورته حواله ده. والی صاحب بیا پرون مازیګر تختیدل ده هغه دا پلان او چې زه خو خپل سر وباسم کنو دی افغانستان ملا ټول مری بلا مې ورپسې کپات کیګم بلا مې ورپسې
خپل ګور ته دی ویني چې سره کوم حالات کې تیارې لپاسه دي او خلک مخشمان او ټول ټول حالت پاګه کې هغه دي او خدای دی والا هغه طالبان دي
هغه کم کم زین نه ویلې دی وسه
کټلی نیولې بي بيجرې نیولې تا دوه کله نیولې بازار ته 500 متري کې بازار ته پاتې دي 500
متري دوی وای د لغمان په اکثر ولسوالو کې حالات ترنګلې دي ان چې سره د مهترلام خار تر ووت. ولایتي چارواکو د جګړې په سیمه کې امریکا غږ سره خبرې نه کولې، خو نن سار د لغمان د والی ویان سرحدي ځواک ویلو چې مرکز مهترلام ته څیرمه د الینګار په استقامت په یو شمیر پوستو توده جګړه دوام لري. تر اوسه په دغه جنگ کې د مرګ ژوبلې کره شمېره نه ده معلومه، خو په سیمه کې حکومتي سرچینو ویلې چې دواړه غاړې بې مرګ ژوبلې نه دي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد وای د مهترلام په جګړه کې ګڼ حکومتي سرتیري وژلي او یو شمیر پوستې اعلان کړي دي. یو شمیر خلک دا غنی چې طالبانو زکه په مهترلام خار کې جګړه توده کړي چې غواړي د لغمان مرکزی زندان ته ځانونه ور ورسي. زبی الله غازی، آشنا ټلویزیون، لغمان.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوز څخه رپورټ راکوي او وایي چې د بغلان د تالاو برفک ولسوالۍ د طالبانو لخوا ونیول شوه.
له تیرو څلورو ورځو را په دې خوا د تالاو برفک په ولسوالۍ باندې د دولت مخالفو وسلوالو برید پیل کړی وو، چې په نتیجه کې په څلورمه ورځ دغه ولسوالۍ د دولت مخالفو وسلوالو طالبانو ونیوله. د بغلان د ولایتي شورا غړي محمد ظریف ظریف امریکا غږ ته وویل چې د سیمې خلکو او د ولسوالۍ امنیتي ځواکونو په تیرو څلورو ورځو کې د مخالفینو پر وړاندې کلک مقاومت وکړ، مګر د مرستې د نه رسیدو په صورت کې نن مازیګر ناوخته دغه ولسوالۍ سقوط شوه. ظریف زیاته کړه چې افغان ځواکونو په دهنۍ غوري او ډنډي غوري سیمو کې عملیات پیل کړي وو، ځکه یې تالاو برفک ته مرسته نه شوه رسولی.
تقریبا از 4 روز به سو شدید جنگ بود.
په تلو برفک ولسوالۍ له تیرو څلور ورځو را په دې خوا مخالفینو جګړه پیل کړې وه. د سیمې خلکو او افغان ځواکونه چې په ولسوالۍ کې موجود وو کلک مقاومت یې وکړ، خو نن مازیګر ناوخته دغه ولسوالۍ وسلوالو طالبانو ونیول او د افغان ځواکونو له لاسه ووتله.
دغه پیش ولسوالۍ به سقوط کرد و به اختیار مخالفین دولت افغانستان درآمد.
هغه زیاتوي چې په جګړه کې دواړو خواوو ته تلفات اوختی دي. نوموړی وایي چې درې تنه پولیس او اووه تنه د دولت مخالف وسلوال په دغه جګړه کې وژل شوي دي. نوموړي د ولسوالۍ د سقوط علت داسې څرګند کړ:
علت سقوطش همی کې نیروهای امنیتي نتونستن د اونجا خبر رسونن،
دا چې افغان ځواکونو هلته مرسته نه ده رسولې او د هغوی اکمالاتي لارې هم بندې شوې وې. وسلوالو طالبانو تیره شپه ځانونه اکمل کړي وو. هغه وایي چې اوس به بیرته د تلو برفک نیول ګران وي. افغان ځواکونو د هنۍ غوري ولسوالۍ هم بیرته ونه شو نیولې. د پولیسو د سپینزر اته سواته زون قومندان شیر عزیز کاموال وایي چې افغان ځواکونو د بغلان په ډنډ ولسوالیو کې د مخالفینو د ځپلو په خاطر عملیات پیل کړي وو، او مخالفینو غوښتل چې دغه عملیات شنډ کړي، نو ځکه یې په تلو برفک او دوشي ولسوالیو کې پر امنیتي پوستو بریدونه کړي. د تلو برفک ولسوالۍ له سقوط مخکې د بغلان امنیتي مسؤلینو له امریکا غږ سره په خبرو کې وویل چې دوی د مخالفینو حملې په شا تمبولي، خو د ولایتي شورا غړی محمد ظریف بیا وایي چې نن مازیګر ناوخته دغه ولسوالۍ سقوط شوې ده. د بغلان درې ولسوالۍ دهنۍ غوري، ډنډي غوري او تلو برفک د دولت د مخالفو وسلوالو په ولکه کې دي. افغان ځواکونو په دهنۍ غوري کې د دغه ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي وو، چې لا تر اوسه یې بیرته له مخالفینو څخه نه ده نیولې. طالبانو په شمال ختیځو ولایتونو کې وروسته له هغې پر امنیتي پوستو بریدونه زیات کړي دي چې څو ورځې وړاندې د قندوز لپاره د طالبانو نومول شوی والي ملا عبدالسلام د بی پیلوټه تیارې په یو برید کې د قندوز په دشتیارچی ولسوالۍ کې ووژل شو. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او دا هم د دې خبرونې بل رپورت. د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون چارواکي وایي تر هغې چې افغان میرمنې تلپاتې پیاوړتیا ونه مومي او د حکومت په لویو پرېکړو کې ونډه ونه لري، دغه هیواد به تلپاتې سولې او پرمختګ ته ونه رسیږي. دغه کمیسون ټینګار کوي چې د سولې او پرمختګ د حاصلولو لپاره باید افغان حکومت ښځو ته د ټولنې په ټولو چارو کې پراخه ونډه ورکړي. نور حال له کابله د خبریالي لیمې نیازی په رپورټ کې.
د افغانستان د ښځو شبکې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د میرمنو لپاره په یو جوړ شوي ملي کانفرنس کې چې د څلور دېرش ولایتونو فعالو میرمنو پکې ګډون درلود، په افغانستان کې د تلپاتې سولې او پرمختګ په برخه کې د ښځو پر وړاندې ټینګار وکړ. دغه یو ورځنی کانفرنس چې د افغان ښځو تلپاتې پیاوړتیا په پرمختګ او سوله کې تر نوم لاندې جوړ شوی و، پکې د افغانستان د بشري حقونو د کمیسیون مشر سیما سمر په دغه هیواد کې میرمنو ته د هر اړخیزې ونډې غوښتنه وکړه. میرمن سمر وویل افغانستان به هغه وخت تلپاتې سولې او پرمختګ ته ورسیږي چې د افغان ښځو د پیاوړتیا لپاره جدي کار وشي او د حکومت په کچه په لویو پرېکړو کې ورته ونډه ورکړل شي. هغه وویل موږ په دې هڅه کې یو چې میرمنې په پولیسو او اردو کې وي، روغتیا او تعلیم برخو کې وي او په ټولو ټولنیزو ساحو کې وي، په ځانګړې توګه په سیاست کې، او کله چې سیاست ته را داخلي شي نو پوهیږي چې د میرمنو ستونزې څه دي او په هماغه اساس سیاسي کړنې کوي. دغه کانفرنس ته د افغانستان لومړی میرمن بیبی ګل رولا غنی وویل په ولایتونو او لورو پرتو سیمو کې افغان میرمن له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، او زیاته کړه هغه ښځې چې د لورو پرتو سیمو ښځو د حقونو لپاره کار کوي ملاتړ ترې کوي. لومړی میرمن وویل دا سمه ده چې موږ هم په کابل کې میرمنو ته کار کوو، خو په ولایتونو کې ستونزې ډېرې دي او موږ باید دا تعهد وکړو چې هغوی سره مرسته وکړو او ترې ملاتړ وکړو تر څو د افغانستان په ولایتونو او لورو پرتو سیمو کې د میرمنو وضعیت ښه شي. د افغانستان د خزو د شبکې چارواکي چې د افغان خزو لپاره عدالت غوښتنه کوي وای دوی اوس د افغان خزو د ستونزو د حل په موخه ولایتونو ته ځي او لنګ دې د خزو ستونزې څېړي چې بیا یې له مرکزي حکومت سره شریکې کړي. د دغه شبکې مشر حسینې ساپۍ په لورو پرتو سیمو کې د افغان خزو د ستونزو په اړه وویل
تقریبا سلوي ښځې د سلور دیرش ولایتونو د هر ولایت په نمائندګي غوښته دي او د دې نظریات سره مونږ زموږ ونډه دا ده چې مونږ مشکلات وباسو، مشکلات شریکو، مشکلات وړاندې کوو خپل دولت ته او مدني ټولنې ته او بین المللي یا نړیوالې ټولنې ته.
اوسمهال په افغانستان کې د ښځو د عدالت غوښتنې په نوم ډېرې شبکې او ټولنې فعالیت کوي او له دې لارې هڅه کوي چې د افغان ښځو ستونزې رابرسیره او د هغوی غږ تر حکومت او نړیوالو ورسوي. دا ټولنې وایي چې په حکومت او د حکومت په تصمیم نیونکو چارو کې د ښځو ونډه تر ډیره بریده سمبولیکه ده او باید دغه دود ته د پای ټکی کیښودل شي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت د شمیرو له مخې اوسمهال په دولتي ادارو کې د ښځو ونډه 22% ده چې دا رقم به په 2020 کال کې 15% ته لوړ شي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
د خوست په مندوزی ولسوالۍ کې سلګونو مظاهره کوونکو له مرکزی دولت څخه غوښتنه دي چې د دې ولایت والی په فساد او د ځمکو په غصب کې شکیل نور دولتي چارواکي له دندو لیرې کړي. ابراهیم رحیمی رپورټ لري.
مظاهره کوونکو د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ په دوه سرکا سیمه کې د خوست ګردیز لاره د دوو ساعتونو لپاره ترافیکو پر مخ تړلې وه او دواړو غاړو ته سلګونه لوی واړه موټر بند پاتې وو. دوی چې د رخ پر ټوکرونو لیکل شوي شعارونه هم له ځان سره لیږدول، د ولایتي ادارې پر ضد شعارونه ورکول او له دندو څخه یې په فساد کې د ښکېلو چارواکو د لرې کولو غوښتنه کوله. مظاهره کوونکو پر ولایتي ادارې په ځانګړي ډول د خوست پر والي حکم خان حبیبي انتقاد درلود چې ګنې د دولتي ځمکو د غصب او خرڅلاو تر څنګ د قومي ځمکو د غصبولو هڅې کوي
چې چیرته نمرې د سرمایه‌دار خل پیسې ویر کیو هغه خلکو په لیار چې د خور غریب د کونډ یتیم غږ نه ورېدی کیږي. داغه نقشه دو په جم د مونږ خای دو دای اوس په لوی لوس خلکو ته زمینه برابروي چې د مونږ منځکه په خلکو غصب کی په حکومت یا ونسی.
د اسماعیل خیل مندوزی ولسوالۍ اړوند ځینو سیمو کې د ځینو نورو پروژو تر څنګ د ښوونکو د ښارګوټي او صنعتي پارک لپاره څو کاله د مخه یوه اندازه ځمکه بیله شوې خو ځایي خلک یې شخصي ملکیت بولي. دغو مظاهره کوونکو ګواښ وکړ چې که مرکزي دولت یې غوښتنې ونه مني خپل مدني حرکتونه نور هم پراخوي.
ویرې دولت موږ مجبوروي دغې ته چې خلک موږ نر جمع کوي یا مظاهرې کوي ګډوډي پیدا کوي. پوښتنه هم دا د دولت نه چې دا د موږ سره دغه مسایل حل کړي ویلې نه حل کوي. یو کول نه دوه نه لاس کوله په تېر شول حکومتونه به تېر شول ولیون به تېر شول ولسوالان به تېر شول دا مسایل ویلې نه حل کېږي موږ په دارې نه پوهېږو. نن نه دولت دې دولت سره موږ نه همکاري کو نه د سړک بندوام پوخرو کې بندوامې ویلې نمرا چې پیسه دو سړه نمرا ویر کړي سره خار ځای کړي نو دغه سړک ځای پر باندوي باندوي چې څوک راي موږ ته ولي صاحب یا معاون سدس تر غولې نه موږ خبرې کړې نه وي دلته زه نه خوشي کوم.
په همدې حال کې د خوست د ولی ویان مبارز محمد زدران امریکا غږ ته وویل ظاهرا ټولې هغه ځمکې چې دولت پکې عمل منفعه پروژې ترسره کوي شخصي نه بلکې دولتي ملکیتونه دي.
که چېرته هغه ځمکه د دوی شولې نو دولت مجبور او مکلف دی چې د هغوی په مقابل کې یا عوض ورکړي او یا هم د ورځني نرخ سره سم قیمت ورکړي. نو زه بیا هم په ټینګار سره وایم چې دولت به هیڅ وخت ظلم نه کوي او دولت به هیڅ وخت د چا ځمکې غصب نه کړي بلکې که هر څوک د کومې ځمکې ادعا لري دوی د مهرباني وکړي د خپلو اسنادو د لارې دي د عدلي او قضایي ارګانو د لارې خپل موضوع مخته یوسي.
پرون هم په یوه غونډه کې ګڼ شمېر ولسي خلکو او د ولایتي شورا یو شمېر غړو په اداري فساد او د ځمکو په غصب او خرڅلاو کې د خوست ولایتي اداره په ځانګړي ډول والي حکم خان حبیبي ښکېلو بلل. دوی له مرکزي دولت په خاصه توګه له ولسمشر وغوښتل چې د ځمکو په غصب او اداري فساد کې ښکېل چارواکي عدالت ته راکاږي خو چارواکي وایي دا اعتراضونه د شخصي ګټو پر بنا شوي دي.
د امریکا غږ د آشنا راډیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. او اوس په مکړې دی رپورټ. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ د خپل هیواد د کانګرس ګډې غونډې ته په لومړۍ وینا کې د کورنیو مسایلو ترڅنګ د اسلامي هیوادونو په ګډون له نړیوالو وغوښتل چې د داعش ډلې په لمینځ وړلو کې لاسونه سره یو کړي. جمهور رئیس ټرمپ ټینګار وکړ چې امریکا به له ناټو سره د ناټو له سازمان سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي.
سپینه مانی کې له شور ماشور ډکه کاری میاشت او په کانګرس کې د جمهور رئیس ټرمپ ډیره متفاوته وینا. ترامپ وایي چې د نړۍ په استازیتوب نه بلکې د امریکا په نمایندګۍ خبري کوي. جمهور رئیس ترامپ کانګرس ته د خپلې وینا په پیل کې په داسې حال کې چې امریکا له سیاسي اړخه ویشلې وبلله له خلکو یې وغوښتل چې خپل اتحاد وساتي.
موږ غواړو چې ټول امریکایان دې بریالي شي، خو دا د بې قانونۍ په یو چاپېریال کې شونې نه ده. موږ باید یووالی او په خپلو سرحدونو کې د قانون حاکمیت وساتو.
جمهور رئیس ټرمپ د کډوالو پر وړاندې پر خپل کلک دریځ یو ځل بیا ټینګار وکړ او وی ویل چې په دې اړه یې تګلاره امریکا خوندي کوي.
زموږ دنده د امریکا د خلکو لپاره خدمت، د هغوی ساتنه او دفاع ده. موږ دارنګه د بنسټپال اسلامي ترهګرۍ پر وړاندې د خپل ملت د ساتنې لپاره اقدامات کوو.
که څه هم چې د جمهور رئیس ټرمپ وینا تر ډیره د امریکا پر کورنیو مسایلو څرخېده، خو نوموړي د داعش ډلې پر له منځه وړلو او له ناټو سره د خپل هیواد پر کلک ملاتړ ټینګار وکړ.
I directed the Department of Defense
لکه څنګه چې ما ژمنه کړې وه، ما له دفاع وزارت څخه غوښتي چې د داعش ډلې د لمانځه وړلو لپاره یو پلان جوړ کړي، د هغې وحشي او بې قانونه شبکې پر وړاندې چې د مسلمانانو، عیسویانو، نارینهو، ښځو او ماشومانو په ګډون یې د هر مذهب او عقیدې له لارویانو څخه سرونه غوڅ کړي دي. موږ به د مسلمانو متحدینو تر څنګ له نورو ملګرو سره کار وکړو څو دغه موزر دښمن له منځه یوسو.
جمهور رئیس ټرمپ د خپلو خبرو پر دوام پر هغو سازمانونو او اشخاصو د بندیزونو پر لګولو ټینګار وکړ چې د ایران د توغندیو له پروګرام څخه ملاتړ کوي. ترامپ دارنګه وویل چې هیواد یې له اسرائیلو څخه په ټینګه ملاتړ کوي. خو د امریکا په کورنیو مسایلو کې جمهور رئیس ټرمپ د اوباما په دوره کې د جوړې شوې روغتیايي بیمې له منځه وړلو، کډوالۍ، د مالیاتو قوانین پر اصلاح کولو او د امریکا پر اقتصادي ودې خبرې وکړې.
The launch our national rebuilding
the ملي بیا رغونې د پایله لپاره به زه له کانګرس څخه غوښتنه وکړم چې د امریکا په زیربناو کې د پانګونې لپاره د یو ټریلیون ډالرو بودیجه چې له عامه او شخصي پانګې څخه به ترلاسه کیږي منظور کړي. دا چاره به میلیونونو خلکو ته کار پیدا کړي.
د جمهور رئیس ټرمپ وینا د امریکایي سیاسیونو بیلابیل غبرګونونه راپارولی دي. جمهوري غوښتونکي خبرې عالي بولي، خو دیموکراتان یې پر وړاندې بیل دریځ لري.
Again likes to make up stuff.
Donald Trump وخیږي چې ډیر څه وای او ډیر ژمنه وکړي او بیا هغه ژمنه پوره نکړي. اجازه راکړئ چې په مثال واضح کړم. زه غواړم ستاسو مزد اوچات کړم، زه به ستاسو کاري وضعیت ښه کړم. په سپینې ماڼۍ ته د رسیدو په دویم ساعت کې ترامپ د لومړي ځل لپاره د کورونو د پیرودونکو لپاره د کورونو اخیستل ګران کړل، او څو ورځې وروسته د تقاعد لپاره د خلکو سپما سخته کړه. فکر کوم چې د مهاجرت په اړه د هغه خبرې عالی وې. ځانګړې توګه هغه بل اخره پر دې ټینګار وکړ چې لومړی باید قانون پلی شي.
جمهور رئیس ټرمپ خپل وینا کې په تکرار د امریکا د عظمت په بیا احیا کولو ټینګار وکړ او وی ویل چې پر کوچنیو مسایلو د سوچ کولو زمانه تیره شوې ده.
او د مهمو خبرونو دندې یو ځل بیا، طالبان وایي دوی نن په کابل کې د پولیسو اردو او استخباراتو مرکزونو حمله وکړه. افغان امنیتي چارواکي وایي چې د کابل په دې ساحو کې د وسلوالو برید کوونکو سره اوږده نښته درلودله. طالبانو د بغلان ولایت د تالا او برفک ولسوالۍ نیولې ده. او لغمان ولایت د مرکز محترلام خار اړوند الینګاد ولسوالۍ په استخامت په یو شمېر امنیتي پوستو وسلوالو طالبانو برید پیل کړی او لا هم جګړه روانه ده. پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې نن چهارشنبه د اقتصادي همکاري او د سازمان د لسمه غونډه پیل شوه. په غونډه کې د ترکیې جمهور رئیس او د ایران جمهور رئیس نه علاوه د افغانستان په نمایندګۍ په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ګډون کړی دی.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. په لنډ وخت به دغه خبرونه پیل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو سره خبرې اترې. درنو اوریدونکو ستړي مشي په خیر راغلی. زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د خبرو اترو په نننی پروګرام کې د ورځنیو مسایلو او موضوعاتو د سیړلو او تحلیل او تفسیر په لړ کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د بیګانې وینا په ځینو ټکو باندې د مهمو مسلو په ارتباط د اوهایو د ایالتي پوهنتون د منځني ختیځ د څانګې رئیس ډاکټر آرام پاین صاحب د سیاسي چارو کارپو واحد فقیر صاحب سره غږیږو. ډاکټر صاحب آرام پاین، ستړی مشي، په خیر راغلی پروګرام ته.
سلامونه او احترامات و تاسو ته او ګرانو اوریدونکو ته تقدیم وم.
فقیر صاحب محترم، په خیر راغلی پروګرام ته، ستړی مشي.
تشکر زما خوري او زغرا ستات او ډاکټر صاحب پاین ته او تاسو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
مننه چې پروګرام ته راغلی یاست. درنو اوریدونکو، تاسو کني اوریدلی اوس به واورې چې بیګا جمهور رئیس په کوم مسایلو باندې خبرې کړې دي. البته ټولو مسایلو باندې خو به اونې شکرې چې په دې نیم ساعت کې وغږیږو، خو ځینې مسلې به را یاد شي. او درنو ملمنو، تاسو خو حتما اوریدلی دي چې جمهور رئیس بیګا د کانګرس ګډې غونډې ته وینا وکړه، په خپل پروګرام، په خپل دریس، په خپل سیاست او پالیسۍ او د خپل حکومت په مسلو باندې رڼا واچول. او هغه موضوع او مسائل چې د کمپین په وخت کې د انتخاباتي مبارزو په وخت کې ور باندې تاکید کړي او ژمنې کړي وي، ځنې مسلې بیګا را یاد کړي. خو دا واضح ده چې د انتخاباتي مبارزې په وخت کې چې کوم خبرې او ویناګانې یا بحثونه او مشاجرو کې کوم ټکي جمهور رئیس بیان کړي وو ډونالډ ټرمپ، دا غي نروسته یو ډول د دوړو غوندونو ترمنز درس پیدا شو او زرو ته تشویشونه پیدا شول. خو دغه د بیګانې وینا نه مخکې په دې وافته کې داسې خبرې کېدې او داسې تفسیرې کېدې، پیشبینۍ کېدې، بدبینۍ موجودې وي، خوشبینۍ موجودې وي چې ځینې مسلو کې بعد ډونالډ ترامپ دریز شاید نرم شي، شاید نشي. خو زه غواړم ستاسې د دوړو نظر د ټولو نه مخکې په دې برخه کې وارم چې آیا کومه توقع چې کېده چې جمهور رئیس به دغه درس سره کوشیر کې دي دوړو ګوندونو ترمنځ او ځینو مسایلو کې به نرمښت خو داسې کم شي، تاسې د جمهور رئیس په دې خبرو کې ولیدل؟ یانه بالانسه به ولستا سي نظر غواړم چې خلاص تاسو څه فکر کوئ عمومي د وینا په برخه کې.
بله، د هغه افتتاحي وینا چې د وکړل د هغه بعد چې انتخاب سو او دا په جنوري کې په هغه کې د خبرې ډېری ټینګي او توند وي په دغه مجلس کې، په دا غډه غونډه کې چې د امریکا د هم د نمائندګانو د مجلس هم سناتوران سره یو ځای و، په دې کې د یو څه نرمش ښکارا کوي د په خوا په تناسب باندې. بیا
نرمښت په مسایلو کې که نرمښت په لهجه او ټون کې؟
بس نرمښت په لهجه کې هم وو او دا لاس یې وغزا او وی ویل چې زه د ډیموکراټانو یعنې د بل ګوند هم په تیر ویناو کې خدا ویل چې موږ انتخابات وګټله، سنا هم دا جمهوری خواهانو په لاس کې ده او په خپل د نمائندګانو مجلس هم، دا وایټ هاوس هم، او تقریبا دا د قوی قضایی هم دا بل قاضی چې بده مقرر کړي دا د نونه نو د داسې د زورش د زور څخه کار اخستل او دا ویل چې موږ ګټل د نو ارت چې کو دا زموږ پلانونه به پیاده کیږي. مګر په دغه وینا کې دا څه ښکارا کړل چې بیا هم د واقعاتو سره مخامخ کیږي، دا انتخاباتي ویناوي نه دي. نو د انتخاباتي ویناو او دغه افتتاحي وینا چې دا وکړله دغه په منځ کې داسې تفاوت شته. هم د تاسو خبره درسته ده چې دا هم په د ډیلیوري چې ورته وای دا سره د وینا چې وکړله په خبرو کې هم تفاوت وو او تقریبا دا په متن کې هم. مثلا یو ښکاره مثال د غری د ناتو یو وخت ویل چې دا ناتو باید یو تیر شوی شی دی، ضرورت نشته دی ته، اما په دې کې ویل چې ناتو مهم دی او دا باید وساتل شي. نو دا بعضی تغیرات او دا د اوباما پر دغه باندې دا
یعنی په دواړو خواو کې چې هم زر مسایلو کې د پخوا په نسبت نرمښت خودو لکه څنګه چې تبصری کې دی دغه بیګا وینا نه مخ کې په دی یو هفته کې په مطبوعاتو کې هغه هم موجود او هم دا شانه لهجه هم نرمه و، یعنی هغه زر چې په تبصری کولې چې د ډیر مغرور دی او د ډیر غرور نه غږیږي، هغه سی یو ټون هم نه و د په خبرو کې. زوارو مې فقیر صاحب صاحب تاسو سوې آیا فکر کوي چې د دغه بیگانه خبري مسائل موضوعات او پالیسي چې د بیان کړلې دا به هغه درس چې د دوړو غوندونو ترمنځ د انتخاباتي مبارزو رئیس د 13-15 میاشتو کې چې دوی بحثونه او مناظره او مشاجره کړې دي هغه درس چې راغله دي هغه به کوشش شي یا نه سره به نږدې شي پیوند بشي یا نه د دوی دیموکراتانو همکاري به د جذب کړی شي یا نه
زه په خپل د ډاکټر صاحب د دې نظر سره موافق یم چې د دې په دغه وینا کې چې ښاغلی ټرمپ وکړل په دې کې لحن نرم و
بله
کلمات نرم و او د پخوا په شان ډېرې سختي خبرې و نه کړلې مګر ښاغلی ټرمپ خپل ټول هغه ویل سوي ژمنې چې په انتخاباتي کمپین کې کړې وې پر هغو باندې بېرته ولاړ و دا هغه وویل چې غیر قانوني مهاجر به باسو
بله
د اوباما کیر به فتح کوو لغو کوو به دا به د منځ ورو خپل اردو ته به لا ډېرې پیسې ورکوو د آیسس د دې سره به سخت چلند کوو یعنی زه فکر کوم چې یوازې په لحن کې ځینې تغیرات راغلي دي په دې کې دوست دي مګر مسیج او پیغام چې د پخوا په شان و هغه پیغام دی په هغه کې ځینې ځای سره ویلی سي چې ښایي وروغو جوړې ته به آماده وي مګر که چېرې سړی د ډیموکراتانو عکس العمل ته وګوري چې په هغه کانګرس کې برایي وښودي د دوی چې باډي لانګویج ورته وایي ولاړېدل دې څه وګوري کوم معلومېږي چې هغه درس چې تاسو اشاره ورته وکړئ چې دا درس به آیا دی سره راټول کې زه فکر کوم چې کامیاب شوی نه دی درس کې ځکه ډیموکراتان قهرېدلي دي او دوی عموما د نن یو ورځ خبر یو سوای سبا بل سوای د سټی بیا هم اوباما په د سکاري متهموي زه فکر کوم چې هغه فضا چې زهراګین او زهرجن او هغه ته دوام ورکړي
دغه مسله چې مثلا یو رهبر وایي چې سمې چې په انتخاباتي مبارزو کې ویل دي پاغې ولاړم خپل ژوند پوره کوم لکه بیا چې دوه ویل چې زه خپل ژوند ولاړم او دا پوره کوم په دې مسایلو چې ټینګار وکړه دا یعنی د پالیسی او پرنسپل نظر ستاسو په هانو په نظر ښه خبره ده او یادا چې په سیاست کې باید کله چې سړی عمل ترې شي ځنو پالیسیو کې بدلون راولي چې دای په خپل پالیسیو ډیر ولر دی او په دې خاطر ځنې وایي چې خلک ته ناراض دي کوم ټکی ته تاسو ترجیح ورکوي تاسو اول فخری صاحب کته تاسو وایي
یعنی عموما یو سیاست مدار خصوصا په داسې یو صنعتي په داسې یو پرمختللي جهان کې لکه امریکې کې هغوی عموما چې راسي د حکومت چلند وګوري چې حکومت راسي نو په ځین ځای کې نرمش کوي په ځین ځای کې خپلې عموما کوشش کوي چې خپل لوی اهداف خپل لوی ګولونه چې دي هغه ترلاسه کړي بلکې مګر په جزئیاتو کې دلته و هلته هر سړی یو څه روغ جوړ کوي یو څه دغه کوي کمپرومایز کوي یو څه سازش کوي دا د سیاست لپاره ضروري دي مګر پر خپل عقیده باندې درېدل پر خپل اساسي عقایدو باندې درېدل هم یو کمال دی یو تقوا ده چې هغه کني د سړي څخه اپورچونست جوړېږي چې په دې ملک کې چې موږ وینو هیڅ سیاستمدار خپل یو دریز نه لري هر ورځ خپل دریز تغییر کوي هغه هم یعنی مشروع کار نه وي یو بلانس باندې زما په نظر
بله نو تاسو سوې پاین سپ دې برخه کې کوم بل ټکی اضافه کوي که هم نظر ای فقیر صاحب سره
نه دا فقیر صاحب درست فرمایي دا مسأله دا ده چې یو دا انتخاباتي نطقونه دي او د بل خوا څخه چې وخت یو رئیس جمهور سي په وایټ هاوس کې او دلته دا مهمه مسأله چې هغه تم دا ډیر اشاره و نسو هغه دا دي چې دا قوانين باید دا لایحه او قوانینو دا چې دا چیریږي یا په ایالتي سوي یا په فدرال سوي کې دلته د دیموکراتانو همکاري په کار د چې د قوانين پاس دي د غزا څخه
نو
دا یو څه نرمش چې مولي دل سو هغه پدې دي چې دا ټول اوس د تر اوسه پورې خود چې دا کارونه کړی دي هغه د اجرایوي فرمانونه دي
پاین صاحب خبره دا و چې په پرنسپ باندې د یو رهبر ودریدل په هغه عمل کول دغه خبره ده یا نه ده؟ نو فقیر صاحب ویلي چې پرنسپ واقعي باندې ودریدل خدای، مګر کله چې سیاستمدار بیا راځي عملاً د سیاست میدان ته، ځینو مسایلو کې گذشت او تیریدل گیو اینډ ټیک لکه چې په سیاست کې یو مشهوره خبره ده، دا ضروری ده چې باید وي. نو که جمهور رئیس ټرمپ وایي چې ما په انتخاباتي مبارزه کې ویلی وو چې د امریکې د امنیت په خاطر به زه سرحدونه ټینګوم، او د مکسیکو سره چې زمون کوم 2000 کیلومتره سرحد ده، او د دې ځینه مثلا داسې بے امنی زمونږ ملک ته راځي چې د مخدره موادو مسله یاد کړه چې امریکا کې څومره مشکلات نه پیښ دي، د غیر قانوني مهاجرو چې راځي دي ته په غیر قانوني ډول را تیریږي، دا ټولې مسلې یاد کړي. نو کدای په دې خبره باندې ولاړی او وایي چې زه دیوال جوړوم، دا ولې د ځینو خلکو په نظر صحیح کار نه دی؟ د خپل امنیت د ټینګولو لپاره که یو ملک څه کوي خدا خو ښه خبره ده. اوس د افغانستان مسلې ته وګوري چې هلته زموږ رهبران وایي چې موږ باید د خپل امنیت لپاره د پاکستان نه دغه تعهد واخلو، دلته باید دا وکړو دا وکړو، خو امریکا هم دغسې غواړي چې خپل سرحد لري، د دې ملک سره مشکلات ورته خلق دي، د هغې مخه ونیسي. ولې اعتراض موجود دی په دې برخه کې؟ د دې شاته څه خبره ده؟ دا دیموکراتان چې ور سره اختلاف لري، دا کومه سیاسي مسله ده؟ کریشته واقعا دغه غلط کار کوي، دا ملک ته ګټه نه لري امریکا ته د دې سرحد دیوال ټینګول.
یا په دې کې هیڅ شک نشته چې دا پرنسپ یا ارزښونه چې یو رئیس جمهور وایي دا غنه تعادل کول، دا غنه یو ورځ به یو خبره کوي بل ورځ به بل خبره کوي، دا هغه د شرم شو د د د د د شپون خبره ده. دا دلته دا مسله مهمه ده چې دا دو دا د دیوال مسله مهمه ده چې دا دو ویل چې دا دیوال به جوړو او دا هغه مصرف به هم مکسیکو ورکوي، مګر په دا د پرورش پای دا ونه ویل چې دا مصرف به مکسیکو ورکی، وایي چې دا دیوال جوړو. دا دیوال هم په اول سر کې دو ویل چې دا به یو 10 فوټه 15 فوټ وي، بیا په اخره کې ویل چې یا دا یو فزیکی دیوال بنوي، بعض ځای کې به دیوال وي، په بعض ځای کې به دا کټاری وي، په بعض ځای کې به دا نور وسایل وي. دا غڅه نو دا ورسته دا ستاسو خبره درسته ده چې دا سیاست چې دی د کمپرومایز، په سیاست کې کمپرومایز یو ګناه نه ده،
بله
یو ټینګار حالت پرې وکي به چې دا واقعیت تراسي، دا واقعیت د مځکی پر سر باندې داسي وي چې هغه پرنسپ چې ته غواړې چې عملی کې فصل کې سل نه عملی کیږي، نو به ته وایې چې بابا دا تر سل دا اویا فیصد چې عملی سي، نو ته به کمپرومایز کوي دا بل خواڅخه دا بل ګروپونه چې دا غو مخالف دي. نو د دې لحاظ کې دا اول سر کې خدای د طرفداران دا جمهوریت خوانو په ګوند کې یو تعداد خلک چې دی هغه به ختم دراو دي، هغه هیڅ نه و کمپرومایز د دیموکراتانو سره نه غواړي.
یعنی دا څوک چې په دغه برخه کې د سرحد په برخه کې د سرحد د ټینګېدو په برخه کې د دغه واقعاتو د مخنیوي په برخه کې د جمهور رئیس ټرمپ سره مخالفت لري په خاصه دغه مسله کې، تاسو دوی حق په جانب غنئ کنه؟
نه، د یو حق په جانب دی، په دې کې د نور امریکایان هم موافق دي.
اما ربه شو بلی مسلې ته، بله
دا ترتیب چې اوباما د پخپل د ترامپ ذکر کړی ده، په هغه ترتیب دی مخالف دي چې دا خلک به د 11 میلیونه هغه خلک چې د پاسپورتونه نه لري دلته راغلي، چې اکثره د لاتین امریکا دي، دا به ټوله استل کیږي. اول سر کې دوه ویل چې دا به ټوله استل کیږي اوس د ملایمو په ذکر راغلي دي.
مبخې پاین صاحب، مسله دا چې تاسو په خپل ویل چې د انتخاباتي مبارزو د کمپاین خبري او مسلې وخت تیر شو، هغه جلا خبري دي. اوس عملا د ناس د جمهور رئیس د بیګای کانګرس خپل وینا وکړه، دا بیګای چې خبري کړې دي په دې بمنګ وغږیګو، او تاسو دې کې خپل نظریات ورکړي چې د بیګا د مهاجر خبره وکړه چې غیر قانوني مهاجر،
بله
چې راغلي دي دلته، د دوی سره په خپل امغه خبري باندې ولر دي چې دا به تحقیق کیږي، قتل کیږي به، او دوی به استل کیږي. صحیح دا
دا غیر قانوني هم ګره، یو څوک چې بے پاسپورت راغلي دي دا غیر قانوني دي، مګر دا دیموکراتان به سوای وای درسته چې یو سړی یو شته د 15 کال د مخ راغلي د څلور اولادونه هم دلی پیدا سوي دي، درسته چې دا په اول سر کې دا بے قانوني سوې ده. نو بے قانوني دغه یو تعریف چې سړی باید وکړي چې چی شان کم شاندې چاغه بخه، یو سړی
دی د دې سره یو بل جزم شته کنه؟ او بخې د دې سره یو بل جزم شته چې هغه کسان چې په غیر قانوني ډول راغلي دي، دا یو دوی مېدا چې بیا په جرایمو کې هم دوی لتاړ دي. نو هر ملک چې وي شاید د خپل ملک د خوالي لپاره دا داسې تصامیم ونیسي. فقیر صاحب، تاسو څه وایئ په دې برخه کې؟ دا عادلانه ده؟ دا پالیسي کړيشته هم ځنې چې وایي دا ظالمانه ده؟
ځینی په دې برخو کې زه فکر کوم چې ښاغلی ټرمپ د خلکو په استول کې خصوصا هغه خلکو چې دلته غیر قانوني راغلي دي او بیا سربېره جنایات هم کړی دي چې هغه لږ نه دي، یعنی د مکسیکو څخه لږ داسې خلک نه دي چې راغلي، یا لاتین امریکا څخه داسې خلک لږ نه دي چې راغلي. زه فکر کوم د هغو په برخه کې به دی کامپرومایز ونه کړي، او هغه د جامع غوښتنه هم ده چې دغسې خلک باید واستول شي. مګر داسې لکه ډاکټر صاحب چې اشاره ورته وکړله، ښځې دې راغلي دي یا خلک دې راغلي په کلو دلته ژوند کړی دي، هېڅ نه و ګناه نه ده کړی،
تعلیم یې کړی دی، تحصیل یې کړی دی، امریکا ته مفید واقع کېدی شي، هغه ولې وایي شي؟
بله، اوس په هغه صورت کې نه یوازې دا چې په فدرالي سویه مخالفت موجود دي، بلکې په محلي په سټیټو په ایالاتو کې هم دغه مخالفت، کالیفورنیا له دې مخالفت کوي، واشنګټن ډي سي کوي، دغه څو نور سټیټونه دي چې د دې مخالفت کوي، او هغه باید د فدرال ګورنمنت په جنګ په دې اوسي. یعنی دا څه آسانه خبره ولا څه نه ده چې دی په فرمان دا کار وکړي. زه فکر کوم چې په ځینو ځایو کې د دې خبرې د خپل خلکو د ارضا لپاره، د خپل پلویانو د خوشاله کولو لپاره، چې هغه عبارت ته دغو جنایتکارانو استخدام دي، دغو په برخه کې به د ډیپورت مسله ډېره جدي ونیسي. مګر د دغه خلکو چې هغه دسته کار کوي، زحمت باسر د لیمو شمال ته ویلي، زه فکر کوم چې هغه به نرمش راسي، ځکه دا جامع غوښتنه هم ده، د امریکای د اقتصاد تقاضا هم ده، او دا سړی چې دی دا سړی بزنس مین دی، په بزنس خپل هغه خلک استخدام کړي، یعنی د دې لپاره دا شی کوم نوې نه دی،
یعنی تجربه لري په دې کار کې. ښه،
بله.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، نن زمونږ ډاکټر صاحب عالم پایان او واحد فقیری صاحب د سیاسي چارو کارپو د منځني ختیځ د څانګې رئیس، البته په اوهایو په پوهنتون کې، د اوهایو ایالت کې عالم پایان صاحب، د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د بیگانه وینا په مهمو مسلو باندې دوی خپل نظر ورکړي. کېدای شي چې تاسو کا کوم نظر لري زمنګ سره بیا په فیسبوک کې یا د نورو ایمیل لاره خپل نظر مونږ ته وایي، او نور پروګرامونو کې به مطرح کو ان شاء الله. زمنګ د ټلیفون نمبر 202-8119-18 خو فکر نه کوم چې دومره موقع پیدا شي درنو ریډونکو تاسو سره وسوږي، خو فرصت ته به ګورو. د همداش اندرنو ملمنو د هغه په برخه کې د وی بلې مسلې په برخه کې چې د هغه هم د په انتخاباتي مبارزو کې ور باندې تاکید کړي وو، او ویلو چې د ملک کې د اتحاد او اتفاق دروستو لپاره به دای کار کوي. اما د دې خبرو مباحثو بحثونو وروسته داسې یو روحیه خلق شوه چې د ملک د مختلفو مذاهبو او خلکو ترمنځ یو ډول تشویش پیدا شو، او اقلیتونو د سې ځان ته د سې فکر وکړي چې اوس چې دغه مهاجر استل کیږي یا دغه رقم پالیسي لري، دا شاید دغه سې سبا موږ ته هم د سې یو ضرر یا زیان متوجي شي. نو بیگا د دې خبرې ته اشاره وکړه، وی ویلې خاصتا د يهودو مسله یاد کړه، د اغو یا دیرو ته مثلا د اغو مرکزونو ته چې کومه به احترامي شي وي یا کومه حمله شي وي یا کوم تهدیدونه ورته شي وي، هغه یاد کړه، وی ویلې د ټولو مذاهب او د خلکو ترمنځ وحدت او اتحاد خبره یاد کړه. څنګه کېدی شي چې څه کولای شي جمهور رئیس په کومه طریقه کولای شي چې دغه روحیه په ملک کې چې خلق شوی ده، دا روحیه ورو ورک شي؟ د دې لپاره څه کولای شي؟
ستاسو سوال د چات څخه دی.
مهرباني وکړئ فقیر صاحب، چې فقیر صاحب سره په خبرو کې وو. بله، مهرباني.
یعنی دا خبره دا ډېر زیات، یعنی نفاق او درس په ملکی کې یو واقعي خبره ده. دغه انتخابات هم معلومه سوله چې ډېر لوی درس او ستاپ موجود په امریکا کې، دغه د پولیس برټالټیس چې موږ ګورو، په دا نور شهرونو کې چې اعتراضات ګورو، مظاهرې ګورو، د تورانو د نور شهري خلکو، د شوزو خپل په امریکا کې چې دا شوزو راغلي وي په واشنگټن کې، په ملنهاو باندې، په زرهاو باندې سره وایي، دغه یو امریکای کې پرشتا سلام په نن ورځ کې یو درز موجود دی، نه یوازې دا چې سیاسي درز دی بلکې اقتصادي درز هم ډېر غټ شوی دی. د خان او د میډل کلاس یا منځنۍ طبقې خلکو ترمنځ تفاوض ډېر زیات شوی دی، او څه چې تر اوسه پورې ښاغلی ټرمپ کړی دی د ده په کابینې کې چې ګوره ټول بزنران ډېر غټ غټ سرمایداران دغه خلک راغلي دي، اکثره داسې خلک دي چې هغه سپین دي ډېری یې په ملټري یا په نظامي په جنرالان دي. یعنی د زه تر اوسه پورې زه فکر کوم تاسو له دغه برایي شپې چې چلهنې یو څه نرم و بل داسې خاص کار نه دی کړی تر اوسه پورې چې هغه موجوده درز چې تاسو اشاره ورته وکړئ چې په امریکې په جامعه کې دي هغه دې روغ کړي یا څه دي را نږدې کړي.
ښه، ډېره مننه محترم پاین صاحب. تاسو څه فکر کوئ د دې ترڅنګ، د دې مسلې ترڅنګ چې بیګا ټرمپ کوم خبرې وکړي، هغه یو د ناتو مسله و چې د یاد کړه او ویل چې ناتو سره خپل انډیوالي ساتي، همکاري کوي د نړیوالو مسایلو په حل کې، د داعش د زبلو مسلې باندې ډېر تاکید وکړه، تاسو فکر کوئ چې د امریکای نه بغیر خارج کې د خپل متحدینو ته داسې یو پیغام رسول دې ساسې په فکر چې امریکا به د دوی سره په ټولو مسایلو کې ولاړوي، او هغه کومه مسلې چې د انتخاباتي مبارزو په وخت کې ویلې وي د دوی قناعت به حاصل شوی وي، مثلا د اروپا د اتحادیې د نور ملکونو مثلا چې دای توقع لري چې ورسره په نړیوالو مسایلو کې همکاري وکړي. د روسیې موضوع بیګا ایس یادونه شو چې ډېر اعتراضونه پی موجود و چې د روسیې سره د په نزدېکت باندې ډېر اعتراضونه موجود و، هغه موضوع ایس بیګا یادونه شو لکه.
بله، د اروپای د ناتو د اتحاد غړي چې تقریبا 28 ممالک دي،
بله
اکثر یې د اروپای ممالک دي، هغه ډېر تشویش درلود د بیګانې تر بیانې پورې، ولې چې د اوباما په خپل په تیرو بیانیو کې ویلي و چې د ناتو یو خدای دی چې د خپل د حقوق چې د 2% د دوی د عایدات ملي باید د ناتو ته ورشي، د خرچا زیاته پر امریکا باندې، امریکا تقریبا 3% د ناتو مالیات د چشور توي د بودیجه تکمیله ول. هغه د اروپایان د دوی د پاره دا یو ښه خبر او چې د بو تاکید وکړ چې دا تړون به ساتل کیږي، مګر دا پر روسیا باندې د تماس ونه ول. اروپایان ډیر په تشویش کې دي چې دا یوازې د اوکراین مسله نه ده، چې دا روسیا راغله دا هغه ځای چې د اوکراین هغه بین المللي سرحدات پیژندل شي و، د کرایمیا او د شرقي اوکراین ګر سره روسانو تر قبضه لاندې نیولې دي، دغه یو تشویش لري. او د روسان چې دي د دوی په انتخاباتو کې هم د انټرنیټ د نور د لارې څخه د خپل مداخله کوي، د اروپایان په دې باندې خبر دي، د امریکا مسله هم ده. د ساسي خبره درسته ده چې پر دغه مسله باندې د یو تاکید ونه کوي او ذکر نه کوي، دا یو لوی خلاوه. دا د اقلیتو مسله ده چې تاسو د مخه ذکر کړله، دا تقریبا د دڅخه یو يهودي نامنګار پښتنه وکړه په یو په دا کانفرنسو کې، هغه سړی ته د هیڅ جواب ورنه کوي او هتا ورته ویل چې تکښنه زه متاسب نه یم او زدان نه مو هانه یم. دا پلا د اوله د حاضرو مسایل ذکر کړله په دا بیګنې بیانیې کې، او دا دوه کس هندستانیان چې و هغه هم دا یو سړی هغه فکر کاوه چې دا ایرانیان دي، هغه یو انجنیر مړ کی دا بل هغه هم یاد کی، مګر دا چې دا تقریبا 12 مساجد سوزل سوی دي په امریکا کې، پر هغه باندې د هیڅ اشاره و نه کړله چې دا په فلوریدا او په نور ځای کې دا غیر د انتخاباتو د تیرو 15 د انتخاباتو په لړ کې دا واز يهودان نه دي، دا بلکې مسلمانان سکان وجل سوی دي، سکان تخفیف کړی دي خلکو. دغه پر اقلیتو باندې د یو څټنګار ونه کوي، دا یو ویل چې مثلا دا یو غنده تعصب یو غنده په دې کې شک نشته، مګر دا ډېر د جزئیات باندې دی ولا نړل، او دا د خلکو اندیشمن په دې باندې دي چې دغه دا په خپل د فقیر صاحب چې ذکر کړل چې دا په امریکا کې یو خو اقلیتونه دي، یو په خپل د شزه دي، دا د لاتین امریکایان خلک دي، دا مسلمانان دي، يهودان دي، سکان دي، دا نور دي، دا ټول په تشويش کې دي. دغه هجری د يهودانو
د څه په مونږ چې وخت ډېر کم دي. ښه،
بله،
اوکي، ښه. او بخی نو ساس د دې خبرو په ارتباط د دفاعي بودیجې په برخه کې 2.5 میلیارډ ډالر غوښتي دي چې دا به دفاعي بودیجې به زیاتېږي. د دفاعي بودیجې په زیاتولو فکر نه کوي چې د دنیا سره د دنیا د نورو ملکونو سره په خارجي سیاست کې پالیسیو کې چې دوی د ډیپلوماسۍ په برخه کې کوم مصارف لري په داسې پروګرامونو کې به کمیر شي، او که کمیر شي دا به د امریکا په امریکا باندې په خارج کې د امریکا په دغه دریز باندې څه تاثیر وکړي یا به ونه کړي، ځکه دا هم ضروری ده چې د نورو ملکونو سره په هر ساحو کې مرسته کوي امریکا خپل ارتباطات ساتي په سیمه کې.
بله
پاین صاحب، ستاسو لاندې خبر مهرباني وکړئ فقیر صاحب. ښه
په یعنی دای به وغواړي چې هم په وینا کې هم وویل چې زه به 2 بلیون ډالر تقریبا 2 بلیون ډالر به اضافه کړم و پوسته. حال دا چې امریکا اوس هم په ټوله جهان کې تر ټولو قوي پوځ لري، قوي اردو لري، او په جهان کې بل داسې خاص اردو لري په مقابل کې نشته. او په نظامی چارو چې موږ ولیدل په خپل ډاکټر صاحب د دې منطقې ډاکټر دی، د منطقه منځنۍ ختیځ په پیژي هلته تقریبا محشر روان دی. یعنی د هغه په ارتباط هیڅ خبرې ونه کړې تر دې پر ځای چې پر داسې مسایل خبرې کېدلې، باید د عراق او د سوریې د غم، د عمومي غم، د فلسطین او د اسرائیل په غم.
د اسرائیل خبره خو وکړله چې ویل چې اسرائیل سره پوره ملاتړ کوو. د عراق مسله یاد کړې، ویل چې د عراق باندې چې هغه و ملکونه یا شپږ ملکونه چې وو هغه سفرونو باندې چې کوم بندیزو دا هغه لسنه عراق وته، مګر دا نور پاتې دومره ذکر وشو.
نو د عراق خپل د موجودیت خبره ده، د عراق نسته. د ډاکټر صاحب د دې منطقې متخصص، یعنی عراق نسته، ما دې په نامه دي نور په کاغذ کې نسته، کوزان پرې وی خو دي په سوریه کې هم دغه دي. ان دغه سي مهم مسایل چې افغانستان دی، پاکستان دی، و دې چې ټچ ولکې پر دې خبرو باندې په دې وینا
فقیر صاحب یو لاندې پښتنه دي چې آیا جمهور رئیسان چې د دومره وخت تاسو لیدلې دي بیانونه ورکړي دي، کانګرس یې کلنې ویناګانې کړې دي، خارجي او داخلي پالیسي او پروګرامونه باندې غږېدلې دي، په دغه وخت کې چې د تقریبا یو میاشت دغه وخت هغه تیر شوی دی د کار چې د رسمي ناس د کار کوي، یعنی دا توقع کیږي چې د ټول مسایل باندې پوره په جزئیاتو غږېدلې وي کڅنګه دا یو خلا ده؟
نه په هیڅ وجه په جزئیات خو نه خبره لازم چې نه د کمپاین په وخت کې په دې مسایلو باندې په جزئیات خبرې کړې دي، نه اوس په خپل پالیسي په دې برخه کې راځي په جزئیات پالیسي وړاندې کړی ده، نه هم په خپل مهم ویناګانو کې چې یو دغه او یو هم د افتتاحیه یا د لوړې مراسمو په هغه کې دې مسایلو ته جدي سوالونه دي. جدي سوالونه دي امریکا لپاره.
بله، ډېر فکر کوي چې د افغانستان باره کې به وغږیږي، ډېر سره دا فکر وو اخره پوری وینا ته نشو، مګر ستاسو د خبره دغه مسایلو ته اشاره و نشو، یاد نشو دا چې ولی دا باندې تاسو پویږئ چې ولی تاسو کار په هان پویږئ چې ولی. ښه، یو موضوع چې بل د سوزل تکرار کړ په هغه کې په وینا کې هغه دا چې ویلې چې د امریکا عظمت به بیرته راځوندې کی، امریکا به هغه سره کپ خو غوندې او به عظمت امریکا وی چې وسې څومره عظمت کم شوه دی ولی. فقیر صاحب یو د خاص وخت لري پاین صاحب
د امریکای ریپبلیک کې په عظمت په خوانه هغه دنیا هغه دنیا نه ده، د په خوانه دنیا نه ده، او چې اقتصادي او هم قدرت طاقت هندستان دغه د په خوانه په شان امریکا پر علم پر ټکنالوژي باندې هغه څه انحصار نه لري. یعنی دنیا از ما په نظر تغیر شوی، د دنیا په سیاست تغیر خوړلې، امریکا هم باید هغه څه تغیر وسلو کړی. دا چې دی وایي زه بیا امریکا پرته خوانی عظمت ته ورسوم، دا یو نو نېشنلستیک شعار دی زما په نظر. مګر باید دغه شی اول باید شی دغه کې ویمل چې دنیا تغیر کړي، دنیا سیاست تغیر کړي دي، او هغه قوتونه چې ول په خوا په شان هغه مې کې دنیا دې سیاست تغیر کړي.
ښه، پاین صاحب تاسو سوې کې دې شي د امکان شته څومره به دا عملي وي دا خبره د ترامپ؟
په دې شک نشته چې دا په خپل دغه د امریکا د 2.5 میلیارډ ډالر چې د نظامی مصرف زیاتوي. دلته یو بل تضاد هم ولیدل شو د په بیان کې، لوی خو څخه د نظامی بودیجه 4.5 میلیارډ ډالر اضافه کوي، د بل خو څخه د وزارت خارجه د امریکا دغه مصارف کموي، چې تقریبا د 100 نه زیات جنرالانو دته یو مکتوب نوښته کړی دی چې په هغه کې دوی امضاګانې کړې دي چې د وزارت خارجه بودیجه
ولې دا اول د شخړې چې په دنیا کې پیدا کیږي، مشکلات چې پیدا کیږي، دا ټول باید اول د ډیپلوماسۍ د لارې حل شي، د سیاست د لارې حل شي، بیا د نظامی قوت اخرین فرصت چې باید هغه استفاده وسی چې دا نور ټول لارې بندې شي. نو دغه د اول تر ټولو پورې نظامی ته اولویت ورکړی دی، اولویت ورکړی دی. دغه په خپل د امریکایي جنرالان ورسره مخالف چې په دې باندې د ډیموکراټان هم دي، د اکثر جنرالان ریپبلیکنان هم دي. د بل مسله دا ده چې د امریکا عظمت دی بیرته راژوندی کوي. په دې پورتیرو بیانیو کې ویلو چې دا عراق ته چې موږ لاړو موږ باید دوی دا تیل ساتلی وای. دا یې په دا بیګانې مسله کې دا ذکر نه کړل چې دغه د تیلو هغه دغه عظمت چې د غوښتل په هغه ترتیب چې د دنیا ټول د تیلو منابع به د امریکا په لاس کې وي، فرصت برته نشي پیدا کېدلای.
ډېره مننه ډاکټر صاحب علم پاین د خبرولو وروستۍ شېبې دي. د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو، ډاکټر صاحب علم پاین او واحد فقیری صاحب د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د بیګانې وینا د مسایلو په ارتباط خپل نظر څرګند کړ. د دوی خپل نظر او د امریکا غږ آشنا رادیو د دوی نظر خبر کړ. تاسو ټول نه مننه چې پروګرام مو اورید. دغه د سوشل میډیا د آشنا رادیو بل خبرونه یا بل پروګرام پېټ کیږي.